السلام علیکم د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې تمه ده د امریکا د سنا پلاوی چې پرون په پاکستان کې او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړې، نن له افغان چارواکو سره په کابل کې وګوري، او د حکومت ضد سولیز اعتراضونه چې نن ټوله ورځ په کابل کې روان و بېله کومې لانجې پای ته ورسېدل. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر چمتو کړي دي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي، او د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. بشپړه خبرونه. امریکایي سناتور جان مکین به د یو شمیر نورو امریکایي سناتورانو لکه لینډسي ګراهام، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیرډو په مشرۍ کابل ته سفر ولري. دا خبره په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت کړې ده. مکین د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ، او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نسي راتلای. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تېره میاشت دوو امریکایي چارواکو کل خلیلی کلی و چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي، او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې، او هغوی توانېدلې دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکارۍ څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان شو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته تللی دی. د هلمند ځای چارواکي په ناوه ولسوالۍ کې تر څلوېښتو زیاتو طالبانو د وژل کېدو او دیرشو زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویاند عبدالسلام افغان نن په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د عملیات په دولسوالۍ تر تصفیه پورې دوام وکړي.
یا دا عملیاتو کې نشپته تنه وسلوان مخالفین ته مرجب لاغوښتی دی چې دو څلوېښت تنه مړه او اووېشت تنه زخمیان دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه نن په یوه اعلامیه کې ویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. نن د جنبش رستاخیز تغییر د 65 په سلګونو غړیو په کابل کې مظاهره وکړه. دوی په خپلو شعارونو کې د دولت د ځینو لوړپوړو چارواکو، د جمهور رئیس، اجرائیه رئیس او د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر د استعفا غوښتنه کوله. مظاهره کوونکو د خیرخانی مینې څخه د کابل د حامد کرزي تر هوایي ډګره پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو وویل که دولتي مقامات له خپل پوسټونو څخه استعفا ورن کړي، خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. دوی ویل په هیواد کې د ناامنۍ علت د دولت کمزوري ته، او باید په نظام کې ژر تر ژر لوی بدلونونه رامنځته شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس په یو څو بهراني خبرونه درته وړاندې کړم. د جرمني د حکومت یو ویاند ویلي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز به د جی شل په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل سوی ده دغه سرمشریزه د جولای په اوومه او اتمه نیټه په هامبورګ ښار کې جوړه سي. د حکومت ویاند سټیفان سایبرت نن وویل چې د سعودي حکومت برلین ته ویلي چې یو اتیا کلن پاچا به په دغه کلنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. سایبرت نه دي ویلي چې پاچا سلمان ولې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. نن د دې موضوع په اړه د سعودي عربستان یوې ډیپلوماټیکې سرچینې المان خبري اژانس ته ویلي چې د پاچا په دې غونډه کې نه ګډون له قطر سره د اختلافونو سره تړاو لري. سعودي عربستان غواړي دوحه د اخوان المسلمین ملاتړ بند کړي، له دوحه څخه خپرېدونکی تلویزیون الجزیره وتړي، له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې کمې کړي، او په قطر کې د ترکیې نظامي اډه وتړي. د سعودي عربستان د مالیه وزیر محمد الجیدان به د پاچا پر ځای په جی شل سرمشریزه کې ګډون کوي. دا په داسې حال کې ده چې سعودي عربستان او عربو متحدانو یې موافقه وکړه چې قطر ته 8 ساعته نور وخت هم ورکړي، څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. او د یو بل خبر لمخه د جرمنی د ترانسپورت وزیر وایي د دې هیواد په جنوب کې نن د یو مسافر وړونکو بس او یو ټرک ترمنځ د ټکر په نتیجه کې د 30 مسافر مړ شوي دي. الکساندر دوبرنیت وایي د یو لسو کسانو جسدونه یې ترلاسه کړي دي او د اوو نورو کسانو په مړو پسې لټون روان دی چې بیرسته هغه هم مړوي. په دې بس کې شپږ څلوېښت مسافر سپاره وو او دوه موټر چلوونکي یې درلودل. د پولیسو ویاند یورګن ستاتر نن وویل چې چارواکي به په دې اړه معلومات خپروي ځکه بېرسته د تلفاتو شمیر تر دې هم زیات سي. نن یوې ښځینه ځانمرګې برید کوونکي د داعش او عراقي ځواکونو ترمنځ له نښتو د تښتېدونکو ملکیانو په منځ کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد وچاودل. عراقي چارواکي وایي چې دا ښځه د تونس وه او د خلکو په ګڼه ګوڼه ننوتله چې د لویدیځ موسل له جګړې تښتېدل. په دغه سیمه کې حکومتي ځواکونو داعش جنګیالي محاصره کړي دي. د چاودنې په نتیجه کې دوه ملکیان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې دوه کسان د حکومت سرتیري وو. د خبرونو پای.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په زړه پورې مطلب او نوي راپورونه خبرو. تمه ده چې د امریکا د سنا د مخکښو غړو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. په کابل کې نننۍ مظاهرې په سوله ییز ډول پای ته ورسېدې خو د حکومت چارواکو د هغو غوښتنې غیر قانوني وبللې.
هغه څوک چې میلیونونو خلکو په رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بېلې بې چې دی سره دلایل ولري غیر قانوني غوښتنه ده.
د کابل لوی لاره چې په ګردیز کې د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه نن بیرته خلاصه شوه. ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان کې دی او هلته په پام کې ده چې د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. په بادغیس کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د پیښو په دوام یوه میرمن په دار وځړول شوه.
یو کس د عبدالشکور نومیږي. خپله میرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او له منځه وړي.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د خبری مجلې ته تر پایه غوږ شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. تمه ده چې د امریکا د سنا د څو مخکښو غړو په ګډون پلاوی نن په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د امریکا د سنا دا پلاوی تیره ورځ په پاکستان کې وو او له پاکستانی چارواکو سره خبرې اترې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په خاطنو کې په لیدو کتو کې وبخی د پلاوی د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړې. خو دا چې په کابل کې به دا پلاوی له چا سره وګوري په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او معلومات راکوي. مومند صاحب، تاسو ته چارواکو څه ویلي او تاسو څه اوریدلی دي د امریکا د سنا دا پلاوی به له چا سره ویني او کله؟
تقریبا مونږ سره تر اوسه پورې هم معلومات لمړنی دي. یوازې د دوی د کابل سفر تایید شوی دی چې دوی به کابل ته سفر کوي او د دغه سفر په محل به دوی به د افغان حکومت له مشرانو سره د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همداراز د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. البته دا پنځه کسیزه پلاوی د امریکا د سنا د مجلس چې مشري د امریکا وتلی سناتور جان مکن په غاړه لري له اسلام آباد کابل ته راځي. دوی په اسلام آباد کې د پاکستان له ملکی مشرانو او پوځي مشرانو سره هم د تروریزم په خلاف د روانې مبارزې او همدارس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د همکارۍ په څرنګوالي باندې خبرې وکړې. په افغانستان کې د قاطع ماموریت د قومندانۍ لخوا چې کومه اعلامیه خپره شوې ده په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دغه پنځه کسه سناتوران به سبا له ماسپښین وروسته په یوه خبري کانفرنس کې سره راڅرګند شي او دوی به کابل ته او همداراز پاکستان ته د خپل سفر د اجنډا او د شو خبرو په اړه باندې به دوی خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي. که څه هم تر اوسه پورې د افغان ولسمشر او د حکومت د نور مشرانو سره د دغه سناتورانو د پلاوی د لیدکاتو په اړه کره معلومات په لاس کې نشته، خو په عمومي توګه ویل کېږي چې د دوی د ملاقات او د دوی د لیدکاتو یو اساسي هدف د تروریزم په خلاف د روانه مبارزې ګړندۍ کول دي. البته دا سفر په داسې حال کې کېږي چې امریکا د افغانستان په اړه په خپل ستراتیژي باندې بیا کتنه کوي او هڅې دا روانې دي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستول شي، سو حالات کنټرول کړي شي او د تروریزم په خلاف کومه مبارزه چې پنځلس کاله مخکې شروع شوې وه هغه تقریبا د بریالیتوب تر پړاو پورې ورسیږي. مونږ هڅه وکړه چې د افغان حکومت له بېلابېلو ادارو څخه د دغه پلاوي د سفر او د لیدکاته د اجنډا په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، خو تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. یوازې تر اوسه پورې د دوی دغه سفر د قاطع ماموریت ځواکونو قوماندانۍ لخوا تایید شوی دی، او د دغه اجنډا په اړه چې مونږ معلومات وړاندې کړو چې د تروریزم په خلاف روانه مبارزه ده، په دې ارتباط باندې معلومات شریک شوی دی. بلې تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو د دفتر مشر حمید مومند و چې د امریکا د سنا د یو پلاوی د سفر په اړه معلومات راکول. د امریکا د سنا پلاوی پرون په پاکستان کې و او تمه ده چې نن به په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. په دې پلاوی کې چې مشرې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین کوي، د سنا نور مخکخ غړي لنسی ګراهام، الیزابت وارن، شلډن وایټ هاوس او ډیوید پردو یو ځای دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د رستخیز تغییر غورځنګ په کابل کې د یوې سولیزې مظاهرې په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ملي یووالي حکومت لخوا د خلکو د ځپلو هڅو مخنیوی وکړي. دا مظاهره د کابل د خیرخانی له سیمې پیل شوه او د څلرم مکریان په سیمه کې پای ته ورسېده. د افغانستان جمهوري ریاست مظاهرې د ټولو افغانانو حق ګڼي او وایي چې د دوی پر قانوني غوښتنو به غور وشي، خو وایي چې د مظاهره کوونکو غیر قانوني غوښتنې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور حال له کابله د اکرام الله اکرام راپور کې.
په کابل کې د تغییر رساخیز په نوم غورځنګ په یو بی ساري حرکت سره د هرندونو په وهلو مظاهره وکړه. دا مظاهره د خیرخانی د لبیجر له سلور لاري پایل شو. مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د ولسمشرۍ معنی ته ځان ورسوي او هلته د 15 دقیقو لپاره د لزګونو موټرو په وسیله هرندونه وهي، او په دې سره خپل غوښتنې د چارواکو، نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو تر غوږونو ورسوي. یو تن مظاهره کوونکی رامش ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کار سره غواړي په حکومت کې اصلاحات رامنځته او د دوی غوښتنو ته رسیدنه وشي.
ما اورن
مد ارګ تر څنګ د 15 دقیقو لپاره هرونه هو، او دا په دې معنی ده چې حکومت چې د خلکو غږ نه اوري او د خلکو د ځپل لپاره لبیلا بیلو لارو کار اخلي، مونږ غواړو چې خپل غږ ورته ورسو او ورته وښیو چې مونږ لا هم شته یو.
په امنیتي ځواکونو ولسمشرۍ معنی ته ټولي ورغلې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې وي، او مظاهره کوونکو د سلورم مکرلیان په سیمه کې دی او پریکړه لیک په لوستلو سره خپل مظاهره پای ته ورسوله. د زنبق سلور لارې د ټانکر بم حمله هر اړخیزه سیړنه، د ملي والي د حکومت د مشرانو استعفا، د ملي امنیت د مشاور کورنۍ اوچارو وزیر او د ملي امنیت د رئیس له دندو څخه لری کول هغه مهمه غوښتنې وي چې مظاهره کوونکو په خپل پریکړه لیک کې یادې کړې دي. دغه مظاهره د هغه اعتراضونو دوام دی چې د جوزا په لسمه د زنبق سلورلاري له خونړۍ حملې وروسته پایل شول. په دغه اعتراضونو کې یو شمېر مظاهره کوونکو ته مرجوب له هم ووخته چې بیا مظاهره کوونکو ولسمشرۍ ماڼۍ ته سیرمه د تحسن خیمه ووهله چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا ټوله شوه. ولسمشرۍ ماڼۍ د مظاهره کوونکو د هغو غوښتنو په اړه چې له مخې باید ولسمشر، اجرایي رئیس او یو شمېر امنیتي مسؤلین له خپلو دندو استعفا ورکړي وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د رایو مخه رامنځته شوه او د مظاهره کوونکو د غوښتنې غیر قانوني دي. د ولسمشر مرستیال وای نجیب الله آزاد ازادي رادیو ته وویل
د دې د غوښتنې چې د ملي حکومت مشران د استعفا ورکړي غیر منطقي ده او غیر قانوني غوښتنه ده. هغه څوک چې ملیونونو خلکو پر رایو باندې جمهور رئیس ټاکل شوی د څو کسانو په غوښتنه بیل دی چې د کره دلایل ولري، قانوني منطق ولري او بدیل ولري. یو وخت شعارونه دي چې د افغان حکومت د پوهې چارواکي او د افغان حکومت مشران د استعفا ورکړي، دا یو غیر قانوني غوښتنه ده.
خو ښاغلی آزاد د دوشنبه د ورځې د مظاهرې هرکلی وکړ، ویل چې مظاهرې مدني بڼه غوره کړې وه او مظاهره کوونکو تیرې تجربې تکرار نه کړې. دې دغه شان ټینګار وکړ چې د مظاهره کوونکو په ګډون د هر افغان قانوني غوښتنه منل کیږي او عملي بڼه به غوره کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې نننۍ مظاهره په سوله ییز ډول وې او بیل کومې لانجې سره پای ته ورسېدې او د حکومت چارواکو د مظاهره کوونکو هغه غوښتنې چې وایي ولسمشر او د حکومت جګپوړي چارواکي د استعفا وکړي غیر قانوني بللې دي. اوس به هم د کابل له یو شمېر ښاریانو د دې مظاهرو په اړه نظر وپوښتو.
ستاسو له پیغامونو نه
څومره لارینونه چې کیږي او دا د خپلو نپو دپاره کیږي. دوی چې هر سړی چې کوم د چوکۍ نه برطرفه شي دا چوکۍ دوی میراثي بولي او دا چوکۍ دپاره دوی لارینونه کوي او د سولې سره موافق نه دي. دا خلک تل تیر لارین د خلکو نه دا اوس دا یو لارینو اصول یا کودتا وا. دوی وسلوال راغلی په لارین کې دوی غوښتل چې په ارګ باندې کودتا وکړي. نو دا د دولت مخالفین دي. دا د سولې لارینونه نه دي. څوک چې د سولې لارین اغه دولت مخکې نه مخکې وای چې مونږ د سولیز لاریون کو. دوی وسلوال راځي بیا خپل منځ کې چې دوی کوم یو سره تظاهرات لري یعنی څه مشکل لري خپل منځ کې سره ولي پړای په حکومت باندې چوي.
دا نن چې دا کوم مظاهری دي در امنیت د وجه ده چې دا خلک ډیر خپه دي او د حکومت نه په دې امنیت نشي راوځي کني شي راوځي دي کوشي نور خلک دي کینی مونږ په مملکت کې امنیت غواړو حکومت غواړو چې مل شیرا کې مزر منډو وترلو وي کورو نشته. خلک بیکار دي. خلک کراچو ته خلک نه بریدي او بل امنیت نشته دي. کدا خلک کولی شي چې امنیت راولي په دې مملکت کې کیږي نه غني لاړ دي شي. دغه کوم لرنه چې کیږي د خپل د دولت هغه کسون دي چې اوس د دولت نه به امتیاز شوي. دولت امتیازات خصي ته نه دوی مسخدونه خپل غاټي دي شخصي یي شخصي غاټو دي پوره داسې هم خل کوروي چغو کې مشکلات پیدا کیږي لکه تیر هغه کې د لرین کې چې څوک زخمیان شول څوک غریبان شهیدان شول هغه مقصدونه د بشران نور دي. خدای مو غونتي خلکو نه استفاده کوي سیاستونه چې ماکه دوی د مو په غاټي او خوندي کې او ځکه مو غونتي خلکو نه د خپل غاټي خوندي کوي کني چا څه دی ولز غم شته نه د خلکو غم شته لرین چې جوړوي د خپل ځون د غاټو دي پوره او دوی خپل مسخد نه دغه چې مو خپل ګټي زیات شي او نور را کوم مسخد نه لري اسی مونږ ته خل غلطوي. دا غلریونه ټول د مملکت په زیانم دي د خلکو په زیانم دي کومي مشکلات هم پیدا کوي. زه دا غوښتنه کوم د ټول ولس نه چې دوی باید دغه متوجي شي چې دوی خپل د پونه وپیژني چې دوی مسخدونه دي چا دي او دیمانځ څوک سي.
سیمایزه او دوارخیزه همکاري
زموږ غاغله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو ډیره بخنه غواړم. مخکې مو د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظریات اوریدل چې د کابل د نننیو مظاهرو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې وي. او سم ورزو نور موضوعاتو ته ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار د ترکمنستان پلازمینې اشقابات ته روان شو. د جمهوري ریاست سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په دې کتنه کې به څو بیلابیل موافقه هم لاسلیک شي. دا چارواکي وایي چې له تروریزم سره مبارزه او سیمه ایز همکاري هم له هغو مسایلو څخه دي چې افغان ولسمشر به له ترکمنستاني چارواکو سره خبرې پرې وکړي. ناجیه ساپی په دې اړه نور تفصیل راکوي.
سیمه ایز او دوه اړخیزه همکاري له تروریزم سره مبارزه او د اقتصادي اړیکو پراختیا د افغانستان او ترکمنستان د حکومتونو د مشرانو ترمنځ د بحث اساسي مسایل جوړوي. د جمهوری ریاست د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په یو ورځني سفر د دوشنبه په سهار د اشقابات په لور روان شو. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
لشک پرته په دې سفر کې به په سیاسي مسایلو سیمه ایز همکارۍ له تروریزم سره په مبارزه خبرې وشي او عمدتاً سفرونه سیاسي او اقتصادي جنبه لري. خو دغه سفر ډیری هدف هغه مسایل دي چې مخکې ورته اشاره وشو.
ښاغلی مرتضوی وویل چې د دغه سفر پر مهال به د غالیو د صنعت د برېښنا د مزو انتقال د پوهنتونونو ترمنځ بېلابېلې همکارۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ د نړیوالو ترانسپورتي اړیکو ګمرکي همکاریو او د تورغونډي اسدآباد د اوسپنې پټلۍ د اساسي ترمیم څو بېلابېل هوکړه لیکونه هم لاسلیک شي. افغانستان او ترکمنستان نږدې 800 کیلومتره ګډه پوله لري چې دا مهال په افغانستان کې د ترکمنستان د پانګونې او سوداګرۍ کچه یو
ملیارد ډالرو ته رسیږي. د برېښنا د مزو غځول، د ګازو غذایي موادو قیمتي ډبرو انتقال، د کالیو ترانزیت او په بېلابېلو برخو کې همکاري د دواړو هیوادونو ترمنځ له مهمو تعاملاتو څخه دي. افغانستان په داسې حال کې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره کار کوي چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره یې دغه اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي له نورو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې ډېرې مهمې دي.
د صادراتو او وارداتو لپاره سیمه ایزې او ترانزیتي همکارۍ او ورته د بدیلو لارو پیدا کول پاکستان دې ته اړ کوي چې د خپلو ګټو لپاره بالاخره د افغانستان سوداګرۍ ته فرصتونه برابر کړي.
ښاغلی سیهون دغه شان له ترکمنستان سره د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ګڼي او وایي دغه هیواد به کله هم د افغانستان په سیاسي چارو کې مداخله ونه کړي. دوی ټینګار کوي چې د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا به دغه هیواد په یو ترانزیتي څلور لارې بدل کړي.
د کابل گردیز لویا لارا بلاخره پرانستل شوه. دا مهمه لارا نن د تقریبا دریو ساعتونو لپاره د اعتراض کوونکو لخوا بنده شوې وه. د ازادي راډیو خبریال داود تپان دا شیبه په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی.
مننه مزایره جان، نن ورځ د تاسون لخیمه راووتل، هغه کسان چې تیر ورځ تاسون خیمه درولې وي او لوی لارې د درې ساتلو لپاره بند کړل، لکه څنګه تاسو ویلې د دوی د خبرو د اوریدو لپاره د پکتیا لپاره نوې معرفي شوی والی چې د مزایره نه تقریبا د مزایره پر مهال خلکو ته ور معرفي په یو جلا غونډه کې هغه راغی او د یو پلاوی په مټ یې سیمې ته مغلته زرګونه موټر ولا او دوی په سرک باندې د خلکو سره کېناست او خبرې ورسره وکړې، دوی ته ژمنې ورکړې چې د دوی غوښتنې به پوره کوي او د دوی نه په غیر مستقیم ډول بخښنه وغوښته چې د دوی بې اعتنايي سوې ده. د پکتیا ولایتي شورا وکیلانو والي ته په مخامخ خبرو کې دا خبره وکړه چې تاسو خیمې جوړونکو د والي مخالفت نه کوو، ولی والي د دوی درنښت نه ده کړی چې د دې په خاطر چې دوی لار نه ده بند کړې دی والي مخالفت نه ده کړی او د دوی غوښتنه ته په درنه نه دی کتلې. د دې ولسمشر مستقیم استاد یو باید دوی نه غوښتنه کړې وای، دوی به هم د دوی په خبره سي دی والي د معرفت غونډه ته دوی سره تللی و لغه ورسته به ولسمشر سره خپل غوښتنه مطرح کولې. ولې د ولایت مقام په مخ کې دی والي تیرې دنه دوی احساسات راو پرول او دوی لار وتړله.
ډیر زیاته مننه قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريال داود تپانو چې ل ګردیز څخه راپور راکو. سموږ غږله ازادي راډیو اوري. په بادغیس ولایت کې تیر شپه یو میرمن د خپل خاوند لخوا په دار وځړول شو. د بادغیس د والی ویان ظاهر بهند ازادي راډیو ته وویل چې د قاتل لټه روانه ده. ښاغلی بهند د مرکې په پیل کې د پیښې د څرنګوالي کیسه راته وکړه.
او کاس د عبدالشکور نومیږي، خپله مېرمن تېره شپه دا وخته زندګۍ کوي او یا یې راغله کوي او له منځه وړي او پهنۍ پېښه هم همدا شان وه په همدې سیمه کې وه.
بهند صاحب، دا څنګه آتش سیمه چې تاسو یې یادونه وکړه د چا د کنټرول ساحه ده؟
دا سیمه چې دا څنګه آتش سیمه دا د طالبانو د ولکې لاندې سیمه ده او دلته تګ راتګ ستونزمن ده او څه په لونې ته هم دا شان څه و او څنګه په مده سیمه کې څه و نو هلته یو لوی ستونزې سره ولا د کړې ده. هم ډېرې څه پیښې وه. امنیتي ځواکونه نشي کولی چې هغه څوک چې داسې یو کار وکړي او هغه د قانون منګولو ته راکش کړه.
نو بهند صاحب، دا مسله به همداسې بې پوښتنې ګروېګنې پاتې کیږي؟
نه، دلته خو پلټنې د امنیتي ملي روانې دي او انشاءالله زر تر زره به دې لامل ګرفتاریږي او د قانون منګولو ته وسپارل کیږي.
او تر اوسه پورې عملا کوم کار شوی په دې برخه کې؟
تر اوسه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. محمد کوم تاسو ویل چې یوازینې ستونزې چې دلته راغله کړی ده ډېر چې دا سیمه د طالبانو سیمه ده او دلته کاملا طالبان تسلط لري او امنیتي ځواکونه نشي کولی چې په اصطلاح هغه کس چې په قانون اساسي شکوي یا سرکشي کوي یا قتل کوي یا په اصطلاح غلا کوي هغه خلک زر تر زره قانون منګولو ته راکش کړه.
او د دې پیښې عامل له وسلوالو طالبانو سره دی که یوازې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي؟
نه، دلته خبره دا نه ده چې
د بادغیز د والی ویان ظاهر بهاند ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې. د افغانستان ولسی جرګه د مالیې له وزارت نه غواړي چې د اوړي له رخصتیو مخکې د شپږو میاشتو بودیجې د لګښت راپور ملي شورا ته واستوي څو په اړه یې تصمیم ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان په دې راپور کې راکوي.
د افغانستان ولسی جرګه د حکومت لخوا د پراختیایي بودیجې په کم مصرف انتقاد کوي او ګواښ کوي چې کومو وزیرانو چې له پلان سره سمه بودیجه نه بي مصرف کړي د بې واکه کېدو له برخلیک سره به مخ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال همایون همایون چې د دوشنبې په ورځ د جرګې مشري کوله له مالی وزارت نه غوښتنه وکړه چې د اوړي له رخصتۍ وړاندې په دې اړه دوی ته بشپړ راپور وړاندې کړي. هغه وای سه د مالی له وزیر نه هیله کوم څومره چې ژر کولای سي د شپږو میاشتو د بودیجې د لګښت راپور د ملي شورا ته وړاندې کړي، څو له رخصتیو وړاندې په اړه تصمیم ونیول سي. له وزارتخانو نه هم زما جدي غوښتنه ده په هغه صورت کې چې بودیجه مصرف نه سي یو ځل به بیا وزیران له پخواني هغه د بې صلاحیته کېدو له برخلیک سره مخ سي. د یادونې وړ ده چې تیر لمریز کال هم د افغانستان ولسي جرګې د کابینې او وزیران له دې عمله چې د کال تر پایه پورې 70% پراختیایي بودیجه نه مصرف کړي سلبي صلاحیت کړل، خو حکومت د ولسي جرګې دا پریکړه د منلو وړ نه وه او مسله یې سترې محکمې ته راجع کړه چې تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم او اکثره یاد وزیران لا هم خپلې دندې ترسره کوي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په ټولیز ډول د محل حکومت 19% انکشافي بودیجه مصرف کړي او په نږدې ورځو کې به دغه راپور ولسي جرګې ته وسپاري. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرمزي ازادۍ راډیو ته وویل دوی هره اونۍ په دې اړه کابینې او ملي شورا ته راپورونه لیږي.
مونږ په شکل د هفتهوار په خپل ویبسایټ کې رسمن دا مسله نشو چې کوم اداره په کوم حالت کې مصرف لري، کابینې ته گزارش ورکو، پارلمان ته گزارش ورکو. دا کومه پټه مسله نه ده، مونږ د پارلمان سره د معمول سره سم میاستوار دا شریکو. مونږ په شکل د میاستوار کمیسیون ته گزارش ورکو، هم زمونږ ویبسایټ کې ده او هم دا گزارش باید توسپارو.
ښاغلی عبدالرحیم زای زیاتوی مالی وزارت له نورو وزارتونو او اړوندو ادارو سره یو مشترکه کمیټه رامنځته کړې څو د پراختیایي بودیجې د مصرف په برخه کې پشته ستونزو بحث وکړي. د ولسي جرګې ځینې غړي وای د پراختیایي بودیجې د کم مصرف له امله حکومت نه دی توانېدلی چې خلکو ته په خپل وخت خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د مالی وزارت وای چې حکومت دغه موضوع جدي نیولی او په پاتې دورو کې به وتوانېږي چې له پلان سره سم پراختیایي بودیجې مصرف کړي.
لکابل د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدرمن اوریدونکو دا راپور او د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه مرکه تحلیلونه او ویډیوګانې او نور مطالب د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شفیق الله تکی له کندوز ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلي دي له حکومت څخه یې لکو چې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو غواړو چې نور نو سوله وکړي او له جنگ څخه لاس واخلي. جانباز فهیم لیکي هغه افغان کډوال چې په دې ورستیو کې هیواد ته راستنه شوي دي ډېرې ستونزې لري او هیله ده چې حکومت پاملرنه ورته وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه خپل سمس کې لیکي په لوګر ولایت کې صحي خدمات چندان ښه نه دي، د عامې روغتیا له وزارت څخه په دې برخه کې پاملرنه غواړو. بسم الله عزیزی د بغلان ولایت له خوست ولسوالۍ څخه لیکي چې د ناټو ځواکونه د اضافي سرتیرو د استولو پر ځای د افغانستان له خپلو امنیتي دفاعي ځواکونو په تیره له هوایي ځواک سره مرسته وکړي ترڅو افغانستان آرام شي. حبیب رحمان افغان د هلمند ولایت له ناوی ولسوالۍ څخه لیکي چې په ناوی ولسوالۍ کې باید تر هغه پورې عملیات جریان ولري تر څو چې د سیمه په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شي. او شیر علي د زابل ولایت له سوري ولسوالۍ څخه د عمر زیو لیکلي لیکي چې زه له ولسمشر اشرف غني صاحب څخه هیله کوم چې په زابل ولایت کې د موټر سایکلونو باندې بندیز پای ته ورسوي. قدرمن اوریدونکو